Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې. په دې خبری مجله کې مو له دغو پیښو خبرو. د کابل پرونی چاودنه کې یو افغان خبریال وجل شوی. د خبرونه کې جزئیات درکوو. ملګری ملتونه په کم سن کې د افغان جنوب په ودولو اندېښمن دي، خو بې وزلۍ خلک دې کار ته اړ کړي.
ما بسیار مردم ضعیف او مستضعف،
موږ ډېر بې وزلې خلک یو. پیسې مو نه درلودې چې د دې درملنه په وکړو. دا مې د کلي یو شتمن کس ته په نوم کړه.
د روسیې ولسمشر د بیلاروس او پولان پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي بحران حال په لوړه کچه خبرې یادوي.
چې د بیلاروس او د اروپای ټولنې د مخکښو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مستقیم تماسونه د دې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
او نن د کرکټ شلوریز جام پایلو به ده. د اتلولۍ لپاره استرالیا او نیوزیلند خپل بختونه ازمایي. نن یک شنبه د لړم یا عقرب درویشتمه او د نومبر 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کابل ښار پرونی چاودنه کې یو خبریال وژل شوی دی. ملګری ملتونه وایي وچکالۍ د افغانانو لپاره یو بل ګواښ دی، او ترکیه وایي د بیلاروس او پولان ترمنځ د کډوالو کړکیچ کې لاس نه لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار لویدیځ څنډې دشتې برچی کې د پرونی چاودنې پر مهال افغان خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده. ویلي دي چې سیغانی د آریانا خصوصي ټلویزیون خبریال وو. د سیغانی میرمنې فوزیه وحدت چې خپله هم خبریاله ده، پر فیسبوک د خپل میړه وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي حمید مې له لاسه ورکړ. طالبان وایي د چاودنه کې چې پر ټونس دوله ښاري موټر وشوه، یو کس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه بیا د عیني شاهدانو په حواله د وژل شوو شمېر دوه تنه ښودلی. خبرونه کې د دې چاودنې نور جزئیات درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د وچکالۍ پر سختېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو او د مجادلې د برخې مشر فابریسیو چیزاریټي پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د افغان کروندګرو او مالدارانو د معیشت ژغورل یو بیړنی بشري لومړیتوب دی. د ده په وینا د وچکالۍ له کبله دا هر څه په خطر کې دي او د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره بودیجه هم په خلاصېدو ده. تر دې مخکې نورو نړیوالو ادارو هم د سخت وچکالۍ او د ژمي د راتګ پر مهال د احتمالي بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوي په لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې دغو افغان پناه غوښتونکو شمیر 500,000 ته رسیږي، که څه هم په بشپړ ډول واکسین شوي دي خو لا هم په پوځي اډو کې پراته دي. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په پوځي اډو کې د پرتو افغانانو 40% یې ماشومان دي. په دغو پوځي اډو کې پرتو پناه غوښتونکو ورځپاڼې ته ویلي چې د ژمي له راتګ سره دوی تاوده کالي نه لري او په پوځي اډو کې له سړو کړیږي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې له اګست میاشتې راهیسې د قطر له لارې 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستل شوي. هافینګټن پوسټ وایي د اګست له 12 امریکا ته شاوخوا 10,000 افغان پناه غوښتونکي لیږدول شوي دي. په ننګرهار کې د ختیځ په نامه د لبنیاتو فابریکه توانېدلې چې په ورځ کې 3,500 کیلوګرامه شیدې پروسس کړي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په جلال آباد کې دغه فابریکه شیدې په لوړ کیفیت پروسس کوي چې د شیدو د ساتلو ترڅنګ مستې، تروې، چکا، پیروی، ملایی او پنیر هم تولیدوي. تر دې مخکې د خصوصي فابریکو او کارځایونو خاوندانو ویلي وو چې د وروستیو تحولاتو له کبله یې کاروبار اغیزمن شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی، خو طالبان بیا وایي وضعیت دومره نه دی خرابه لکه څنګه چې نړیوال ورته اندېښمن دي. ترکیه وایي د بلاروس، پولند، لیتوانیا او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو له بحران سره انقره کوم ارتباط نه لري. په بهرني سیاست کې د ولسمشر لوی سلاکار ابراهیم کالین پرون شنبه د هغو راپورونو په باب چې ګواکې ترکیه هم د بلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله په کړکیچ کې فعال دخالت لري عکس العمل وښود. هغه د فرانسې خبري آژانس ته په مرکه کې وویل
د بلاروس، پولند، لیتوانیا او څو نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو وروستی بحران په واقعیت کې له ترکیې سره هیڅ تړاو نه لري. کله چې مو دې ستونزې ته پام شو، د ترکیې هوایي شرکت د دې ستونزې د کمیدو لپاره سمدلاسه ځینې اقدامات وکول چې بلاروس او له هغه ځایه نورو سیمو ته د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شو.
Belarus and from there to other places.
ویل کیږي د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي چې ډېرې د منځني ختیځ دي په الوتکو کې منسک ته تللي اوس د بلاروس پر پوله هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. له دې جملې پولند ورته تر ټولو نږدې هیواد پروت دی. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وشي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووتل. د سږ کال په دغه نړیوال جام کې افغانستان پنځه مسابقې وکړې چې دوه یې وګټلې خو درې یې وبایللې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 3. هرات اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 4. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 15 او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12.
سهارنۍ خبری مجلې ته غواګې په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، په کابل ښار کې د پرونی چاودنې له کبله یو افغان خبریال هم وژل شوی. دا چاودنه پرون د دشتې برچی په سیمه کې شوې چې تر اوسه یې لا مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. ورځو کابل ته. له دغه ځایه مو همکار سټوډیو ته وصل دی. سهار مو په خیر. که اوریدونکو ته د دغه چاودنې د نورو جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي.
منن لودین صاحب، تاسو هم سهار په خیر. لکه تاسو چې وویل، د کابل ښار لویدیځې څنډې دشتې برچی کې د تېرې ورځې په دغه چاودنه کې خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز په خپله ټویټر پاڼه باندې هم کړې ده. ویلي دي چې سیغانی د آریانا ټلویزیون خبریالو، د هغه میرمنې فوزیه وحدت چې دا هم خبریاله ده په یو خصوصي ټلویزیون کې کار کوي، دم په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل د ژوند ملګري وژنه تایید کړې ده. لیکلي دي چې حمید مې له لاسه ورکړل، خو دا لا معلومه نه ده چې په دغه پیښه کې همدغه پخوانی خبریال هدف و که څنګه. طالبانو یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته د نوم لنو خودلو پرته ویلي دي چې په چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي دي، خو رسمي سرچینو بیا په دې پیښه کې یو تن وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. ذبی الله مجید په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې دغه پیښه په ټونس ډوله موټر کې د اور لګېدو له امله رامنځته شوې ده، خو ویلي دي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه باندې دوی پلټنې کوي. عیني شاهدانو بیا په پیښه کې د څلورو تنو ټپي کېدل او د دوو تنو وژل کېدل تایید کړي. لودین صاحب، روغتیایي رسمي سرچینو لا تر اوسه پورې دغه پیښه د مرګ ژوبلې کره شمېرې نه دي ویلي او د پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو په دې شیه سیمه کې له دې وړاندې هم په دې شیه میشته سیمه کې له دې وړاندې هم داعش وسلوالې ډلې ورته بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که هم طالبانو په افغانستان کې دغه وسلوالې ډلې پر ضد باندې د عملیاتو خبر ورکړی دی. ویلي دي چې په وروستیو دوو میاشتو کې د داعش نږدې شپږ سوه وسلوال دوی نیولي دي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پیاوړې کېدل خلک اندېښمن کړي دي او دا اندېښنې ورسته له هغه لا پسې زیات شو چې نږدې یو میاشت وړاندې په کندوز او کندهار کې د اهل تشیع په مسجدونو باندې دلیز یو انتحاري حمله وشو. ولدې نه ورسته په پلازمینه کابل کې د سردار داوود خان پر روغتون باندې دلیز حمله وشو. دا اندېښنې نور هم زیاتې.
بله کور مودان ډېر مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وو چې دغلته د پرونی چاودنې حال راکوه او ویل چې په چاودنه کې د افغان خبریال حمید سیغانی وژنه هم تایید شوه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. دغه ادارې ویلي د بېوزلۍ له کبله د وړو ماشومانو د خرڅولو پیښې هم زیاتې شوې دي. ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ځینې کورنۍ وایي له مجبورۍ د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شوي دي. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د ژمي راتګ به زیاتې بې ځایه شوې کورنۍ په خطر کې واچوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې په افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو زیاتوالی شي. دغه ادارې پرون په یو مفصله اعلامیه کې ویلي داسې کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې شي ځینې کورنۍ د ولور په بدل کې خپل شل ورځنۍ لوڼې هم د چا په نوم کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره اټکل کوي چې په افغانستان کې 28% ښځې تر 30 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د یونیسف په وینا د دوی همکارو ادارو په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم د وړو نجونو د ودولو 103 قضیې دغه راز یوازې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د وړو ماشومانو د خرڅولو 10 قضیې ثبت کړي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 10 کلونو ترمنځ وو. د غور ولایت د اوسیدونکو یګانی پاتیر زیاتې کورونې وای د اقتصادي ستونزو لکبله د خپل ماشومان خرڅولو ته مجبور شوی دی. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د خپل شپږ میاشتنی لور د تداوی پیسې د کلی له یو ملک څخه د ولور د یو برخه په توګه پور کړي.
مو بسیار مردم ضعیف و مستضعف
موږ ډیر بې وزل خلک یو. پیسې مو نه درلودې چې د دې درملنه په وکړو. دا مې د کلی یو شتمن کس ته پنوم کړ او نیم ولور مې ورڅخه واخیست. اوس مې درملنې تر اوسه کله چې بیرته بلار شو دا څوک غټېدو ته نه پرېږدي. دوی به د پیسو د ورکړې لکه بل راڅخه بیايي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي د کورونا وبا د ژمي راتګ او د خوړو د کموالي بحران په افغانستان کې د کورونا وضعیت لا خراب کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نړیوالو ادارو د افغانستان د اقتصادي رکود د بشري بحران د پراخېدو او د لوږې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه او 15 لکه بې ځایه سوي کسان اساسي مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې مرستیال اش کارل له کابله له بی بی سی سره په هغه مرکه کې چې پرون د IOM پر ټویټر خبره شوی ویلي
وضعیت ډېر په خرابېدو دی. په افغانستان کې 15 میلیونه او 15 لکه کسان بې ځایه شوي چې په دې شمېر کې د سږ کال څه باندې 6 لکه او 280 زره بې ځایه شوي هم پکې شامل دي. دا واقعا هغه څو اړخیز بحران دی چې نن سبا ورسره په افغانستان کې مخامخ یو. دا په داسې حال کې دی چې سخت ژمی هم را روان دی.
طالبان وی په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره لګڼو هیوادونو دوی د مرستو غوښتنه کړې چې ځینو یې خپل بشري مرستې افغانستان ته رسولې دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
ځینې هیوادونو چې کومک کړی په دې کې د قطر هیواد، عربي متحده اماراتو کومکونه دي، همدارت د روسیې هیواد کومکونه دي، د ایران دي، د پاکستان دي او د ځینو نورو ملکونو چې موږ ته رسېدلي دي او نور هم واده سره د ازبکستان هیواد او نورو هیوادونو هم ترکمنستان هیواد دا ټول موږ ته رسېدلي دي، د قزاقستان او دا اوس هم د روسیې محموله د کومکونو په 10 تاریخ باندې کابل ته رسېدونکي دي هم ډېرې مرستې پکې دي. نو هغه چې موږ ته رسېږي انشاءالله محتاجو خلکو ته به موږ رسوو.
په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په یو کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. ورپسې په اکتوبر میاشت کې اروپایي ټولنې هم له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. دغو سازمانونو ویلي دا بشري مرستې به د خپلو ادارو له طریقه لګوي او طالبانو ته نه ورکول کیږي. په همدې حال کې یونیسف ویلي چې په افغانستان کې پر روانو میاشتو کې د ټولنیزو خدماتو پروګرامونه پراخوي چې د بېوزلۍ په کمیدو کې مرسته وکړي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سهارنې خبری مجلې ته غوږی تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. وړاندې درته په خبرونه کې نور راپور نه هم درو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفی الله ستانگزی ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
پولیټیکو خبرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې طالبان زیانمنونکي دي. لیکوال په سر کې دا راوړي چې لویدیز چې د جګړې په ډګر کې ونه ګټله، دمګړی د هغه دښمن د ماتولو ښه موقع په لاس ورغلی چې له بې ثباتۍ او ګډوډۍ سره مخ دي. د لیکوال اشاره د افغانستان روان نامعلوم وضعیت او ورځ تر بلې زیاتېدونکي بشري او اقتصادي ناورین ته ده چې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان ده. په مقاله کې راغلي د نغدو پیسو نشتوالي، په حکومتولۍ باندې د طالبانو نه پوهاوی، په سرحدونو کې د تازه میوې ډکې لارې چې د خوسا کېدو له خطر سره مخې دي، او د عامو خلکو بده اقتصادي وضع، هغه ټول عوامل دي چې د طالبانو رژیم یې د بې ثباتۍ او ماتېدو له خطر سره مخ کړی. لیکوال زیاته کړي طالبان خپلو مینځو کې هم سره نه دي جوړ او په دې لانجو کې دي چې چاته کومه څوکۍ ورکړي. پولیټیکو خبرونې په دې مقالې سره وړاندیز کړی چې لویدیځ هیوادونه په تېره امریکا او اروپا د طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې خلک یې رغمل ونیسي او د خپلې خوښې حکومت پرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي چې که نړیوال بیا هم د فشار له لارو کار واخلي، د ده په خبره کومې نتیجې ته نه رسیږي او له تېرو شلو کلونو کوم پند نه اخلي. یوې بلې امریکایي خپرونې هاف پوسټ چې پخوا هافینګټن پوسټ و، د امریکا په پوځي اډه کې د بې برخلیکه لسګونه زره افغانانو په اړه مقاله خپره کړې. مقاله کې راغلي له افغانستانه تر بیړنیو وتلو څو میاشتې وروسته لا هم یو شمېر خلک له کورنۍ لرې او جلا د بې برخلیکۍ شپې ورځې په کمپونو کې تیروي. هاف پوسټ د دغو افغانانو شمېر شاوخوا 50,000 تنه یاد کړی چې امریکا ته د ورتلو په هیله ناست دي او د ویزو او اقامې کارونه یې لا نه دي بشپړ شوي. امریکا متحدو ایالتونو او نړیوالو متحدانو د طالبانو په واکمنېدو سره له افغانستانه لسګونه زره افغانان او بهرنیان وایستل. د رسمي شمېرو له مخې چې د تخلیې د عملیاتو له بشپړېدو وروسته اعلان شوه، څه باندې 1,44,000 افغانان د درېمو هیوادونو اتباع او امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه وایستل شول. افغانانو کې اکثر هغه و چې له امریکایانو او نورو لویدیځو هیوادونو سره په افغانستان کې کار کړی و. امریکا ویلي چې دا لسګونه زره افغانانو ته به په خپله خاوره کې ځای ورکوي، خو لومړی یو درېیم هیواد یې اډو ته انتقالوي او له هغه ځایه به یې امریکا ته د ورتلو پروسیجر تر امنیتي او تخنیکي پروسو پوښتنو وروسته بشپړوي. د راپورونو له مخې امریکا کې دننه فورت مکای اډه چې په یو وخت 14,000 تازه ستنو شو افغانانو لپاره پکې د اوسېدو امکانات برابر شوي، پکې ګڼ افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. هفت پوست خبرونې له دې ډلې د ځینو خبرې راخیستې چې شکایت یې کړی د ژمي په رارسېدو دوی سره مناسب کالي او امکانات نشته او له بې برخلیکۍ کړیږي. مرستندوی ټولنې او په امریکا کې د کډوالو میشتونکو سازمانونه وایي د کارکوونکو له کمی سره مخ دي او حکومت هم د دوی په خبره د دومره لوی شمېر کډوالو د هستوګنولو لپاره کومه کارنده ستراتیژي نه ده ترتیب کړې. تر دې مخکې هم د امریکا په پوځي اډو کې د میشتو افغان کډوالو له ډلې د خوړو او سمو امکاناتو له نشتوالي شکایتونه شوي. تازه هغه افغانان چې په ابوظبي کې دي او غواړي امریکا ته لاړ شي هم شکایت کړی چې دوی برخلیک باید معلوم شي.
د بلاروس او پولند ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران په څرګنده په دې اړه بحثونو ته داخل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه وضعیت یوه لویه اندېښنه وبلله، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې هیواد یې د بلاروس او پولند له سرحدي کړکیچ سره کوم ارتباط نه لري. دغلته د افغانانو په شمول په زرګونه پناه غوښتونکي بند پاتې دي چې سړه هوا یې ژوند ګواښي. تفصیل په دې راپور کې.
هوا سړه ده او د افغانانو په ګډون د منځنی ختیځ او افریقا په زرګونو پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولند پر پوله راګیر پاتې دي. دغه پناه غوښتونکي هڅه کوي چې ځانونه له بیلاروس د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو له دې جملې پولند ته ورسوي. پولند په دې سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر سخت کړي او تر اوسه یې د دغو پناه غوښتونکو د ورتګ مخه نیولې ده. د دې کړکیچ له کبله د امریکا متحده ایالتونو او روسیې ولسمشرانو په څرګنده په باستونو کې برخه اخیستې ده. د روسیې ولسمشر د لویدیځ له تورونو سره سره د بیلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله پر هوایي ګزمې او پوځي تمریناتو ټینګار کړی. ویلي دي چې روسیا په دې سرحدي سیمه کې له روان بحران سره هیڅ تړاو نه لري. ولادیمیر پوتین پرون شنبه وویل چې هیله من دی په دې اړه د مخکښو اروپایي هیوادونو او بیلاروس ترمنځ په لوړه سطحه مذاکرې وسي.
هیله من یم چې د بیلاروس او د اروپایي ټولنې د مخکښو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مستقیم تماسونه د دې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
د بیلاروس او پولند پر پوله پوځي تحرکات او د یو پناه غوښتون کې د مړی موندل کېدل هغه خطرونه او ګواښونه په ډاګه کوي چې هلته په زرګونو پناه غوښتون کې په دې سړه هوا کې ورسره مخامخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بیلاروس او پولند پر پوله روان وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله.
فکر کوم دا یو لوی اندېښنه ده. موږ په دې اړه خپلې اندېښنې روسیې او بیلاروس ته اعلان کړې دي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس هم فرانسې ته د سفر پر مهال د بیلاروس او پولند پر پوله د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویلي دي چې په دې اړه د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر بیلاروس د لګول سویو بندیزونو له کبله د پناه غوښتونکو له بحرانه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. غربي چارواکو تور لګولې چې د لوکاشینکو حکومت په لوی لاس پناه غوښتون کې د پولند پولې ته لېږدولې او دې ته هڅولې چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوځي، خو د بیلاروس حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې الکساندر لوکاشینکو په 2000 میلادي کال کې ځان د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او د سیاسي مخالفانو د مدني ټولنې د غړو او خبریالانو ځپلو ته یې دوام ورکړ. اروپایي ټولنې او لویدیځ په بیلاروس کې د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنې بې اعتباره ګڼلې او پر بیلاروس یې بندیزونه لګولې دي. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه پر بیلاروس د نورو بندیزونو پر لګولو غور کوي، الکساندر لوکاشینکو تیره پنجشنبه وویل ممکن د ده پر رژیم د بندیزونو په بدل کې اروپا ته د روسیې د ګازو د انتقال مخه ونیسي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نن ماښام به د استرالیا او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه د نړیوال شلوریز جام پایلوبه ترسره کوي. دا اول ځل دی چې نیوزیلند او استرالیا د شلوریز لوبو فاینل کې سره مخامخ کیږي. تفصیل له صفی الله سانګ زیناورو.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پایلوبه کې مخ دي. د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماښام په دوبۍ کې ترسره کیږي. استرالیا د روان نړیوال شلوریز جام پایلوبه ته د رسیدو لپاره په اول ګروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پایلوبه کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه افریدی په بال باندې د استرالیا د بریا شات ماتیو وید ووهه. همدا او چې استرالیانو لسم اوور کې د 120 منډو هدف ترلاسه کړ او پایلوبې ته ووت. استرالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د استرالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي، خو وایي استرالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنت کې وښوده همداسې ښه لوبه کوو څو نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته، لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوې لري، که آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي. بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر نیوزیلند بیا د نړیوال شلاوري جام له دوی میډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې وو نیمه پایلوبې ته ووت. په نیمه پایلوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د نیوزیلند ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي له دې چې اوړي کې استرالیا په وړاندې ښې لوبې وکړې هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د استرالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوت ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د هماغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شلوره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي، نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو. استرالیا یو وار د 2010 کال د شلوریزو لوبو فاینل ته وتلی و، خو د نیوزیلند لپاره دې مقام ته رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګې ورته دي، د استرالیا ډیوډ وارنر، میتیو ویډ، آرن فینچ او میچل سټارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټین ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوي او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شلوریزو لوبو په ناکاوټ یعنی نیمه پای لوبو یا پای لوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروسته لوبه چې استرالیا او نیوزیلند کوربه هم ول، د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شلوریزو لوبو کې بیا د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 5 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
د کابل ښار لویدیځ سنډې دشتې برچی کې د پرونی چاودنې پر مهال افغان خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده او ویلي دي چې د سیغانی د آریانا خصوصي تلویزیون خبریال و. د سیغانی میرمنې فوزیه وحدت چې خپله هم خبریاله ده پر فیسبوک د خپل میړه وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي حمید مې له لاسه ورکړ، دغې چاودنې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د وچکالۍ پر سختېدو اندېښنه وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوي په لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې دغو افغان پناه غوښتونکو شمیر 500,000 ته رسیږي، که څه هم په بشپړ ډول واکسین شوي خو لا هم په پوځي اډو کې دي. په ننګرهار کې د ختیځ په نامه د لبنیاتو فابریکه توانېدلې په ورځ کې 3,500 کیلو ګرامه شیدې پروسس کړي. ترکیه وایي د بلاروس، پولند، لیتوانیا او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو له بحران سره انقره کوم ارتباط نه لري.